په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او ازادي میلم خو پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونه کوم. د پاکستان په سند ایالت کې د بندي افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو نور له 100 زیات افغان کډوال پرون چهارشنبه بیرته افغانستان ته واستول شول. د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او د دغو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی په هغو کې 100 نه زیات کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې پري ګل بیبي هم شامل وه، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزه کاکړ زیاته کړه چې د کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده. په کراچۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی جنرال قونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه افغانان په 5 بسونو کې د چمن سپین بولډک له لارې افغانستان ته واستول شول. هغه زیاته کړه چې هڅې روانې دي چې د دې ایالت په زندانونو کې ټول افغان بندیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي په راتلونکي پسرلي او د نوي تعلیمي کال پیل سره به د نجونو زده کړې بیرته پیل شي. دغه څرګندونې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مسؤول عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړي او ویلي دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شویو کمیټو چارې ګړندۍ شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلی کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو وخته له رسېدو وروسته له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر 2 اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونې زلزله کې د مړو شو افغانانو شمیر 119 ته ورسید. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې وروستۍ نه دي او کیدای شي د مړو شو شمیر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل د دغې زلزلې د زیانمنو شو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډاټابیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډاټابیس کې نوم لیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. ده ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه یې مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ شمیرو سره اړیکه کیسي چې هغه زموږ پر فیسبوک پاڼه هم په لیکه دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمیر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی په ورځ په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. 28 کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو یې پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځای ناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرانس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلنکن به د راتلونکو سیشن به پورز د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیشن له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د استراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. دا خبرونه کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی مخکل لدې چې د ازادي رادیو ځانګړې د میل مخ خبرونه واوري پام وکړي د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لبي وزلي نیولې تر بشري مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي. اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو. اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 14000 ماشومان منتظر دي چې د سوريو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوري په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلې ده. د مرکه ورسته راځي خورازی پسار کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یم، د پرا ولاس خنه زموږ سنځه دار شي اسلامي مرز خنه چې دغه بې کیفیت دواوی او دغه در وخت شي دواوی دي بندې کې په هر دوا خانه کې کړ دا بې کیفیت دواوی دي. تر تاریخ خو شي دواوی د دوه دروازه خنه ما خپل دل شي بې کیفیت دواوی دي خپل مرخص دي. تر تاریخ تر شي دي په دغه لږ وخت کې دغه و درو دوا خانو سن کدا حیواني دوا خانه هم در د وخت تیر دوا وی دک انسانانو دوا وی دان ټول در وخت تیر مخبل دل د دوه دی بیت پاملرنه وک
یخنه مرز د دوه ډاکټرانو سن ډیر لرو غدا سي ډاکټران خوستا خدای چې په یس نو پویږه ما دوا ډاکټر سن دوا وی وړه برتا غ ډاکټر توارل نقصان وړه بر خپل نقصان نس وای چې ما د چش نوشته کړی دی په یس نو پویږه به ډاکټرانو سن ډیر لرو اسلامی امارات په دا ډاکټرانو په ملرونه وکي ډاکټران دی وګور چې اته ډاکټر یا نه ډاکټر ته څنګه څنګه سره چې تل تر غره نه سی خلک دا ور کوي بیا خپل نقصان ورته نه سویاله.
السلام علیکم شاید بیت سم ده په خیر موږ د دغه لارام په سیمه کې یو نو دلته چې کوم مرستې راځي موږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي خپل قربانو دوستانو ته کارتون او شی ورکه نو موږ د خار غریب خلک دغه سي او ورته ګرځو. موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویس خپل خپلوانو ته وویشي.
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي ماجتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ د مړو نه مانیشته کې د مړو لاس کې ضرورت موږ د خلکو ست د غدي چې موږ د مسکینان سره دی کومه کوي او یخ دی ډیر یخ نه ده او هیڅ نه لرو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات وړاندې کوم. د دې هله چې جوړو راو بس زما د حکومت له خوري چارو څخه د هله چې دوی به د مزدوران سره د کارګرو سره مرسته وکړي دوی به ډیر تر ډیره د کار ودرې یعنی په هر شهر په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته دروازه په هر ځای کې داسې حالي د کاري د شي د هدا فاسد نو ما د حکومت له خوري چارو څخه د هله چې دوی به د شي تر ډیره په کار ودرې دا چې دوی
السلام علیکم نبی ولا زبلید زبل لرغنده بلسولی شیغان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیغان کلی سرسی نور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زمور او زمور د ماشومانو آینده روشن ساتي خو موږ ورنه به برخي او کلینیک هم هغه څه ده چې زمور او زمور د هیوادوالو ژوند ژغوري، خو همدین هم موږ بې برخې یو. نو له موږ سره مسؤول چارواکي او موسسې دوګونی او تبعیضي چلند کوي. زموږ غوښتنه او پوښتنه ورنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، دوګونی چلند مه کوئ، تبعیضي چلند مه کوئ، موږ ته خپل حق راکوئ. د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان موږ هم حق لرو تر څو کلینیک او مکتب راته جوړ سي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بدلے کے مشکلات پر مرو و مشکلات تو دیر زیاد دے یا بنان تو یہ دوری مشکلات ہم دا مشکل پیدا چکم دے آپ خارجی ہیں دو گلا خلیج کے فرزن خلیج کے مسافر دی پارا دی پاسپورٹ ستونزا جدی ستونزا دا دلتا پاسپورٹ تمدید دی پارا یا سٹیکر دے آگا سٹیکر باند بیا ویزین اور کول کی گی نو دا یا ستونزا دا دویم قدم کې افغانان ته ویزه نه ورکوي. کوم کسان چې بوتان کې بن پات شوی دي دوباره دلته نوې ویزه نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، کسان بن پاتې دي. هیڅ امکان نشته دی راتلو یوه حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري د نظام کې څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري زړه سوایي کوي دې ستونزې ته متوجه شي د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدوری کې کارګران دي، مزدوري کوي. موږ مزدور کاره خلک یو په سیاسي روابطو پورې سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. زموږ خپل غریبي ده، خپله مزدوري مو ده، د چاري مو ده. بس دلته موږ دا مشکلات راته نور ستونزې حل کول پر ځای پرېږدو چې دا موږ د خپلې مشکل چې دا خو نور سوا نه شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زموږ د طالبانو مشرانو نه هیله دا ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، دا د دې اولادونه دي او بول افغانستان د ماشومان حق نه ضایع کوي. یو کال تیر شو بل بم باید ضایع شي، باید چې زه تر زره ښوونځي خلاص کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. ما غوښتنه هیله دا ده زه د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ما جنګ وهلی دی. هیله مو دا ده چې زموږ د وطن ته باید خدیه راوړه چې خدیه نه لري، ډېر د مشکلاتو سره مخامېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه روزم احمد یم. دا درو ولسوالو یو خلک وایي چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او د دیواز خو ولسوالۍ او د وړ مبې ولسوالۍ چې موږ ته به خامخا دغه تمبره کوي. نور ټول ولایتونو په هغو کې شته ولسوالۍ کې دا یو دغه درو ولسوالۍ کې نشته فاډر ته نږدې.
بل السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د جلال آباد ښار نه تاسو سره خبرې کوم. په دغه وخت کې به غنم نیم په نیمه ارزانه کېدل، خو اوس ورځ تر ورځې غنم جګېږي، نرخونه جګېږي. او دلته دا چارواکي وایي چې دا ارزانه کېږي او موږ د دې لپاره کار کوو. هېڅ شی هم نشته دی وروره. یوه بوجۍ اوړه 1450 افغانۍ وه. وزې جلال آباد په ښار کې یوه بوجۍ اوړه په 2850 افغانۍ دي. دلته خریب خلک ډیر غریب دي او غربت سره مخامخ دي. د چا ورته وس نه کیږي. خلک ډیر زیات مشکلات سره دچار دي. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي. او که رحم پرې ونه کړي نو دا خلک به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران مې اړیکه نیولې ده. د افغانستان د زابل ولایت، نوم یې ګلداد دی، مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو، کله روپۍ منډیسان ګرځي. ډېر غریبانان شته کارونه کوي، روپۍ منډیسان ګرځي او زاوې ډېرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رال بارانونه واورې ډېرې دي. افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته یو زمینه برابره شي. کارونه ډېر خراب دي په ایران کې. کار کوي او تومان ټیټ دی. ټولنه ګټې سي بس اخوري ګټه نسته سي کوو. افغانستان ته ولېږو کور ته بچانو ته. مزدونه ګټو سی اخرو ته من چټ دې کارونه نست سی بیا کارو کو یار خیراکین سی راي کې هغه ته من چټ دې.
السلام علیکم نجم خان د هلمند ولایت بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو د ازادي رادیو صدا اجما پیغام نشر کې او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چې دلته هلمند ولایت بغنی ولسوالۍ تر وسه پوری هم دغه سی شاته پات د چې مخابراتي شبکې نه ستفخ شي دلته زکه چې وانه وای فای د امور ته میاشت 1500 کلدار ورکو او غنی مجبور کړي دی میاشت فارن هغه کله ګولې کله تر کم یو مشکلات به ډیر دي نو د حکومت سم دا هله او ارزو د چې ودان چې مرت مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کومه احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په اړه کې د اسلامي امارت مشان د ډیر وخت کې چوب دي زمونږ څخه گاونډي دي او سم خپلوان دي هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسي نه لري نو ما نه هیله وکړه چې رسنۍ ته د اواز د خبرو رسوم چې د متقیدینو د موضوع په اړه کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان ته متوجه کړي شي ځکه چې دا متقیدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورونې کې ډیر زیات مشکلات لري چې موږ د سوړور باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسي نه لري نو خپل ټول هیلي هم د کلنې معاش ته نو اوس د ازادۍ رادیو نه هیله کوو چې دې ته خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیر زیات مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم مژ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې مژ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات مژ ته خبرې مژ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نهخته او اوس چې اوس په دغه پر دغه رادیو غانو یا په دانو رغټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې کار کوي دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پراغه باندې خاشه راړي نو موږ چندان اوس هغه اشتشن هم ګیر کړو بیرته هغه واړو بیرته ازادي رادیو ونیسو نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې آباد ازادي رادیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دې راتلونکي په تعلیم او په سیوات کې ژوند مخته بوځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي رادیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده دې میاشتې کېږي چې امباره وړي تللي پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تلا ووتله نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازې ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغختنه ده چې تاسو موضوع یاد کړی د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډ پټون لارې چې خلاصې بډوکی ته سره پول لري او ویوالاره د اریوب زازې ولسوالۍ شغا د ګوي سپینې شګې سره پول لري نو د ډنډ پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړی حالت تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسولین نه مخته ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزور دی نو که چې د پلوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډې پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي، سروې ده سروې ده سروې ده، نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ ګڼ کېږي، کومکونه دي او کشاپي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاترې باندې وکړي، بیا یو پنځه ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکوو، نور در واخیځي ولاړ سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق پیسې چي، نور مشکلات سي، لورو سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډېر په ځنډ او ډېر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاوې چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د طب اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاوې چې دي دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاوې چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنۍ خالیګاوې د اوزین او لاندنۍ د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغو جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنۍ دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتن د دې ترمنځ بیا په داخل رحمي ژوند کې هیڅ کوم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی، خو که چیرته پیدا کیږي دا به حتمی کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیره عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح داسې نه ده، عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری ده دا به داسې وي چې د زړه نه به د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپله په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې او یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نورو وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو یې بیا جدا بحث او تفسیر ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي، خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي. کومې نښې نښانې که چیرته یو نوی زیږیدلی ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي. د ولادت نه وروسته یو اصطلاح ده، کنسلټیشن یا مشوره ده، چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د اطفالو د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو دغه ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کړي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کېږي. که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کېږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ته چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کړي، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړي یا ډېر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم د یوې خاصه خوراک ونه کړي، ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خوري، نو تم باندې دا ګروت یا د دې وده متاثره کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړۍ مرحله کې یا کولای نشي او د هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي، دا غنه تر دوه میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته. د شپېتو نه که چېرته تعداد زیاتېږي، په دې معنا چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د دوه میاشتنۍ نه تر یو کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 500 نه څلوېښت نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. کچیرته 50 یا د 50 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم داړو نه ډاکټر سره مشوره وشي، او کچیرته د یو کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره د غدرې عمده نخې نښانې چې دي، چې یو شینوالی او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېیم یې په تنفس کې مشکلات. که چېرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان د دې شته چې دا د قلب ولادي ناروغۍ ولري.
بله، او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې دننه یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکانونه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یو څانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته. ان شاء الله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دی. یو کارډیوګرافي په کې کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي د افغانستان په سطح نه، حتی کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي هغه جدا مثلا. لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندراګاندي روغتون کې هم جدا وارد دا ښه کار ورته کیږي چې څومره د دوی په وسوي خط ا داکټر صاحب باندې ور خلق دي پتی او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبت ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114 201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادي ملمه خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما ملمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال نور سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغه ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. ښاغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې به د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له ښاغلي ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصلې خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپله ژبه اوریدونکو ته وروپیژني.
حاجی باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم، او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږېدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی او بیا وروسته مو کوم کوم کارونه کړي؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عمل ته وم، او د نهم نه ایسته دولسم صنفه پورې مې د ننګرهار په عالی لیسه کې خپل زده کړې کړي. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې وم، نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپله ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړی شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بې وزلو لاسنیوی وکم، د بې وزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته یې کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1915 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار، په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې هوش اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم، د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه یې پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ نم 6000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 1918 کال کې هغه شراکت پای ومونده، او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره و هغه خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کم پیسو کار شروع کړی و، خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نوي ساتلی، اوس ویلای شي چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه، خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چلری؟
بله بله، زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې موږ لیدلی دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې موږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل که د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل له پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمیر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په د تجربې له مخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیات سرمایه درلودې او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په طول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپله ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو، نو کیدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کیدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلی.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، پنځه زامن او څلور لورګانې لرم، خوشحاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یوه لورم واده شوې ده، او د فاميلي ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار يم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک را ته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلې دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوق او پوهنځی نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسمه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسمه او تر نهمه مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور ناامیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتما که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي، دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زموږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکي او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې يم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي، او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي، او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوان مل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې یم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دی ټولنه کې خدمت کړی، هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی، او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه د دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ تاسو 1.5 لک شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې له پلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا وه چې 1.5 لک کلدارې مونږ په شراکت درلودې، زما او ما سره کوم شریک چې و بیا د همدغې 1.5 لک کلدارو نه مونږ 14,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي. نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نام ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینې، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاسنیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجع کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امیده وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي. نو فرق، زه لوی فرق په همدې کې بولم، اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري چې مثلا دغه پانګه چې تاسو اوس لري د کې همغومره زیاتوالی راولې لکه تیر ځل مو چې تر دې حد راورسوله؟
بله او بله هر سړی کوشش دې لري چې زه باید ډیر څه ولرم او هڅه او هاند تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې لزانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم ترڅو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغه سه چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمنتشا او تو ذل منتشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دی. نو د الله نه خو غواړو چې ډیر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډیر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډیر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه دې پیسه دار اوسم.
ډیر مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولري؟ ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد عقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد عقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد عقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی دے جہان دی حسرتونا دے جہان دی حسرتونا ددک من Okay.
جہاں